السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم ټکنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو لامل شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې دي په خټه درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځای شو سره د مرستو لړۍ پیلوي دمو د سر موضوع د نور مهم مسایل حمله رو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15000 زیات کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپل ډزو ته دوام ورکړي د هلمند ولایت چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15000 زیات کورنۍ له خپل سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځای سوي دي د هلمند کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ د بې ځای کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ سب کړې 15000 ستل کورنۍ خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي لشکرګاه تر غلې دي د ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځای سوي لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متأسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلی د انګیزي په اړه څنې دی ویل سی وی د خبرونو لازادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړی دی دب د اصل کې د چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېره شپه ډېر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ذکړی دي دوړه لوري یو او بل د اوربند له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربند موافقه وسوه دغه موافقه له دوړه لوري غوړي چې بنديان او د دوو اونو په جګړه کې د وژل سوی مړي سره تبادله کړي د چین د ختیز بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کې چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شهر کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عمل کیږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا له لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د بې ځای شوو له ډلو دوه کسان ازادي رادیو ته وویل
مانو مانوین دی وزه کور څه در کوم په هیڅ حالت کې نه دی. په ښار کې ویر خوره ده او د ښار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بې ځایه شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بست بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
یو راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپای پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په د هلمند له موضوع کو په هلمند کې د تازه جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. سیمه ای چارواکي وایي له 15,000 زیات کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د ښار په امنو سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویلي د بې ځای شویو شمېر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو اوس راځو هلمند ته ورځو. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوی دی. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم ښه نه دی او په ټوله کې وضع ښه نه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چې هلته یاستئ څه ګورئ څه روان دي دا په لنډه توګه راته ووایئ. مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال پلانډه توګه د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه هلته دادی چې له 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولي چې د دوی په نظر امن دي. خو وایي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخته اړتیا او دوی مرستو ته سخته اړتیا لري. د پیښو تدرسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنۍ او شدیدو جګړو 1500 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کړې دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورنۍ د لښکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوي او په خبره یې شمېر یې مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې
تر دا نن پورې چې موږ د سپټ کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بځای شوی دی. لشکرګاه راغلی دی تقریبا هم د زیتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب په خلک اوس هم روانو احتمال د دې ستاسې د ارقام اوفیس دی.
د ښاغلي رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس په کار شوي دي چې بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې ورسوي، خو په خبره یې د سرپنا او خوراکي موادو ستونزه ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسي. په لښکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تېرېږي. طالبان ادعا کوي چې په لښکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي، خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه شویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري. د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي. د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي:
ما تلاش درم کې کمپ موقت سره شپږ
کسه کو چې په لښکرګاه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لښکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال آزادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگی جرم بللی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
و موردل چې د هلمند تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېیمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی. دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریزه چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي لریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر دریدو غوښتنه کړې ده. دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزی برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. وون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو له لارې د جګړې له 15 ټپیانو او دغه شان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوې دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوې دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوې دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بې ځایه شویو په اړه باندې د ولسي جرګې لغړې او د هلمند خلکو له استازي نسیمه نیازي سره مو خبرې کړې دي. لاغلي نیازي مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بې ځایه شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم اضطراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي. چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه ور کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه شویو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي، او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه ژوند، د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، هلمند اداره د استرار، همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو، دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې او کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي، او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي، او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
ما نوم علاوالدین دی، وزه خو څه در کوم په هیڅ شالت نه دی. په ښار کې ویر خبره ده، او د ښار شاوخوا ټول طالبانو نیولې دي، تر پلا خوا ته خلک تلای نه شي، او دغسې
شاوخوا چې یعنې د ښار څخه یعنې عموم کې د مرکز څخه دوه کیلومتره لرې هلته طالبان رسېدلي دي. یعنې اوس هم د حرکت په حال کې دي. درېیم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې، درېیم حوزه ډېره کمه پاتې ده او لسمه حوزه باید اوسم جنګ دي. موږ چې کله راستلي موږ داسې وټاکونه چې هلته اشپزخانې وي، په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمې مو ودرولې، بس یو کور کې داسې په زراو کدي را روان دي. که دا اوس د کوره ووځمه وبه ګورې چې ډېری کسان به را روان دي، موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شل خپرې وي، یا به لاندې به پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلي، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو معلومیږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورمه حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسمه حوزه اوس د طالبان په لاس کې ده، او ښار ته نږدې په دوه کیلومتره کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نهشته، کادم په ټکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي. اوس په دغه پسې اریانو کې چېرې یو شپه تېر وکړو، او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بجین دی، او زه برای ماښام موږ کډر بار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطلب کې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرای کې وو چې هغه راته ودرېدله، موږ ووتلو. نو اوس دای ځلې یو سرای هم پیدا کړی پکښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د څښلو ځای نهشته، یو غمبده په لاس کښې راوګډوي، هر څه م پاتې شوي. ما چې مو ځان یو د خپلو دپاره یو شعر اخیستلی دی، په هغه
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونې کوو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته استولې لیکلي، د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1509 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په شلمه نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلي سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاس لیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی، او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی پلټي.
یعنی شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري، او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړي دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهید دانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدی د موږ د ریاست دفتر لخوا بېرته
کشفی او امنیتی ارګانو ته یو بلاګه ورکړل چې تاسو دې گزارش د څومره موثق دی او حقیقت لري کنه لري هغه کشفی امنیتی ارګانو ته لګل شوی ده.
له کورنیو چارو وزارت محمد دی موضوع پاړه د وضاحت او ورته رسیدلو اسنادو پاړه پښتنه وکړه خو یان دی لاړی کو سره سره جواب را نکړ. عبدالرحمن شهیدانی له دی وړاندې هم دی 1386 نوې کال په خبرګولی میاش کې هغه مهال چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې ګنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکې کتاب په دی ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړي چې د یل کابل څخه نه ولیک ډول خو خغلی شهیدانی هغه مهال د تورن رد کړي. امید ظهیر مل ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې لیوي مدیرای سي ډیر کار کړی خپل ازموینې زندولې. د نړۍ د غستري کمپنۍ په داسې وخت کې د غزانډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په یوادو کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو د ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیباره او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کرونا وایروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایروس د خپرېدو مرکز دی د کووید 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وي خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایروس لږ ډیر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایروس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا وایروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نه وي اورېدلي چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیسو وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا وایروس نه ویره لږ کمه شوې وه خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ و. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډی پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لوري چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 1.5 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا وایروس اخته وي نو دا بل ته د جسمي صدمې د جرم په حساب کې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیې قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري شار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلې دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپې اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغل برس لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د